د سهار 10 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سو چې ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته بیل سوي ده. ازادي او اوریدونکو او د ازادي میلمه نن پنځشنبه ده، د وړیا حمل نه هم د مارچ 28مه. پایل په خبرونو کوو. تکل سوی په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما یو هیات په لاند راتلونکي کې پاکستان ته ولاړ سي او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو پر مسایلو خبري وکړي. په بشري چارو کې د یونما مرستیال او د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د بشري او پراختیايي ټولنې مشر اندریکا راټوټ پاکستان ته د یونما د پلاوي د استولو خبر ورکړي. خدای نه دی ویلي چې په کوم ورځ به دغه هیات اسلام آباد ته روانېږي. ښاغلی راټوټ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د سې شمې پرز دی غونډې پر مهال پر دې خبرې وکړې چې یوناما به پاکستان وهڅ سوي چې تر اختر وروسته افغان کډوال په زور له خپل خاورې ونباسي. پاکستان د 2023 د کال له نومبر میاشتې راهیسي څه باندې 15,000 کډوال افغانستان ته اخراج کړي او نوي راپورونه وایي چې له اختر وروسته به هم افغانان له خپل خاورې وباسي چې د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري. د فرا د ټرافیکو ریاست پوینا د دو موټرو د ټکر په پیښه کې درې تنه مړه سوي او شپږ نور ټپیان دي. په فرا کې د ټرافیکو پیښو د ادارې امیر سنگین شیرزی ازادي راډیو ته ویلي چې پرون په بالابلوک ولسوالۍ کې یو سراچا ډوله موټر له یو ټیلري موټر سره ټکر سو. د شیرزی پوینا ټپیان د هرات حوزوي روغتون ته لېږدول سوي. شیرزی د پیښې علت د موټر چلوونکو بې پروايي بللې ده. د فرا په گاوند هلمند کې تیر اونۍ په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 21 کسان مرسی وو او ات دیش نور تپیان سی وو. افغانستان میشت ټولنی 25 هغه ماشومان چې د سوری زړه له ناروغي کړي چې په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړي. سری میشت ټولنی په یو خبر پاڼه کې پرون ویلي چې د دغه ناروغانو لګښت پر غاړه اخیستي. په تیر ځبان دی یو نیم کال کې افغانستان میشت نږدې 3000 هغه ماشومان چې د سوری زړه ناروغي لرله په کورونی روغتونونو کې بستر کړي دي. د طالبانو تربیه واکمنی مخکې به د سوری زړه ناروغ ماشومان اکثر د درمنل لپاره منی تاسوول کېدل. یوی روسی رسنی خبر ورکړی چې لږ تر لږه 95 تنه د مسکو په لمن کې د جمعې ورځې د کاروکاس د کنسرت پر تالار لبرید وروسته لا هم تری تم دي. رویټرز اجنس د بازار خبری اجنس پوینات څرګندوي چې د روسیې د امنیتي ځواکونو له لوري چې کوم نوم لړخ پور سوی د هغه لمخې د دغو 95 کسانو درک نه دی معلوم. بلخوا د روسیې د استراری پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې په دې پیښه کې د مړو شمیر 133 ته زیات سوی دی. د ټپیانو شمیر 102 تنه یاد سوی او لا هم په روغتونونو کې څه باندې د 80 کسانو درملنه روانه ده. روسي څارنوالانو ویلي چې دا حمله 4 کسانو کړې ده او د پیښې له ځایه د مرمیو تر 1500 ډیر پوچکونه ترلاسه سوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په هوایي حملو کې 14 کسان وژل سوي او د حزب الله ډلې د وسلوالو پر راکټي حملو کې یو اسرائیلی وژل سوی دی. پرونی ورځ د لبنان او اسرائیل پر پوله د تیرو څه باندې 15 میاشتو په جګړه کې تر ټولو خونړۍ ګڼل سوی ده. لکه چې د اکتوبر میاشتې له 8 په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، د اسرائیل او لبنان پر پوله د دې جګړې د لا شدت په باب اندېښنې زیاتې سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل هوایي حملې د اسلامي ډلې په نوم د لبنان یو سنی سیاسي او ملیشا سازمان هم په نښه کړ چې د حزب الله له شیعه افراطي ډلې سره یوځای د اسرائیل خلاف جګړه کوي. ویل سوي په دې بمباري کې د حزب الله جګړه مار هم وژل سوي او د عمل غورځنګ یا حرکت العمل په نوم د یوې بلې شیعه ډلې یو ځایي قومندان هم په وژل سو کې شامل دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په مریلند ایالت کې څیړونکو پرون چهارشنبه له هغې باروړونکي کښتۍ د اسنادو او شواهدو راټولول پیل کړل چې د بالتیمور له یوه لوی پل سره ولګېده او دغه لوی پل یې ونړاوه. د اوبو په تل کې لامبو وهونکو د هغو شپږو ساختماني کارګرانو د موندلو هڅه وکړې چې ګمان کېږي مړه سوي به وي. د مریلند والی ویس مور د دې پله له نړېدو وروسته په دغه ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. په بالتیمور ښار کې دغه پیښه سه شنبه سوې او له کابله یې شل تنه او یو شمېر موټر سیند ته ولوېدل. خو لا هم د مړو دقیق شمېر معلوم نه دی. د مریلند د ایالتي پولیسو یو مشر رونالد بالتر جونیر په یوه خبري کانفرنس کې ویلي چې له اوبو د دوو کسانو مړي ایستل سوي دي. دغه پیښه د هغه بندر د تړل کېدو سبب سوي چې د کښتۍ چلونې د صنعت لپاره خورا مهم ګڼل کېږي. د محکمې د هغه سند مخې چې روټرز خبري اژانس پرون تر لاسه کړ، د اسپانیا عالی محکمه غواړي چې د دغه هیواد د فوټبال د فدراسیون پخوانی مشر په 2.5 کال باندې محکوم کړي. شپږ څلوېښت کلن لویس روبیالیس پروسه ښکال د اگست پر شلمه وروسته تر دې د اسپانیا د فوټبال لوبغاړي جینی هرموسو په شونډو ښکل کړی چې د اسپانیا لوبډلې په سیدنی کې نړیوال جم خپل کړ او د بریا جشن منزل کېدی. څارنوال مارتا دورنیتس تورن روبیالیس د جنسي تیری په تور په یوه کال او لشکولولو وروسته د هغه د دې ادعا لپاره چې د قانون خلاف عمل نه دی کړی په 13 میاشتې باندې محکوموي. روبیالیس د شکولولو تر دې پیښې وروسته له دندې ګوښه سو او ټینګار کوي چې ده د قانون خلاف هڅه نه ده کړې.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ډیرای پیغامونه د روژې د مبارک میاشتې پر مهال د بایو د لوړوالي او د خلکو د بیوزلې او نادری د کیسو په اړه دي. په افغانستان کې تیر اونۍ نوې تعلیمی کال پایل شو، خو جنو ته پکې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د خوانځي د تګ اجازه ورنه کول شو. آیا د شرایطو ستونزه ده او که طالبان په ټوله کې نغواړي چنجونې د ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي؟ په دې اړه د پوهنې له یو متخصص سره مرکه هم درته لرو. د پروګرام په پای کې د ورکوښو ځانو د لټې د پروګرام لانډه برخه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او دلہ دا تلما د هلمن ولایت گرمسیل ولسوالی صدا پیام رردمه روجانه دل تزمیر په هلمن گرمسیل ولسوالی کې غټ غټ ماړه ماړه تجارتان ستنه دلته د سی بیوزلی کورنۍ ستا چې د ماشام ډوډۍ ولا کلری، یعنی د ماشام په ډوډۍ په سیاریان دي. نو زمیر د خپل تجارتان وډونه څخه دا غشتنه د چ مثال د خبرې دا بیوزلی کورنۍ سره کومه کو کې مثال کده چا 1 روپیه په واسي کې 2 روپیه په واسي کې 100 روپیه په واسي باید دغه بیوزلی کورنۍ سره دوی مرسته وکي او په خپل دولت می دا غږ دي چې مثال د خبرې دا مایوبین نه چې دی په داروجي کې د سخت وسوند سره مخامخ دي. ځکه چې یو څوک ځوان شکر سترګل لري، لاسونه لري، پښې لري، په داوه شرایطو کې په دې ګرانی کې په خدای چاغله د کور په سادهنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسېنو. دا چې یو مایوب خورکۍ نه سترګل لري، نه لاسونه لري، نه پښې لري، داغه د پاره خنو ډیره مشکل ده. نو پر خپل دولت مداجاغ دي چې د مایوبین ورنو سره مثال د خبرې کومه کوکړي د بیوزلی کورنۍ سره مرسته وکړي.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم. د ازادي راډیو چې می دا هیله ده چې دا پیغام تر مسولو چارواکو ورسوي او زما کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل شوی دي له هغو سره دې روزې په مبارک میاشت کې مرسته وسي. ځکه چې هم بارانونه دي، هم شی نه لري، اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي، کورونه نه لري او اکثر اسی بیا کورونه لري، بیا د نور شي وس نه لري. او حکومت چې مهم دایله د مرسته باید سر وکړي ماجرینو سره.
روجان دلته 13 ورځ مژ د ګرمسیل ولسوالۍ سفر او ځکه میله و نوزت للی و مده بازار ته ته په خدای باور وکه. پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بیا سرپرست مېرمنې ناستې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره ک د 10 روپی په واسي ک د 10 روپی په واسي کومک را سره وکي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دا غټ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدغه د چا خوندې ومن دي د غزمشت د افغانستان خو یا به خاون شي هڅوي، یا به زوی شي هڅوي، یا به د کورنۍ سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړی. نو بار کې زکاتونه ورکي. خدای غزمشت د افغانستان شریف خوندې دي چې درننه پوره چا په لو ولا کلی دی لو مګر نن حالات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتل دي. ما او تا ته خاص وزاري کوي چې کومک را سره وکي. پر مړو تجارانو مده غژغ د کومکونه ور سره وکي. او بل دغه مایوبین ورنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي. د اسلامي امارات سمې د غشتنه چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسه دوله رکی کې دوله زره وو وسه ورشل زره کې. ځکه چې دا غد روجې حالات راغلي دي، پروژې کې هر شی ګران دي، نظریات ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دا غته د ازمر ماړه تجارتان ورونه توجه وکړي او دغه بي سرپرست مرمون سره کومه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم رور جان. ازیو مازدا موټر چلون کې جلال آباد څخه. دغه اکثره شیونه چې ګران شي دي د دولت لاسم دي. دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی، دا د لاریو کمیسیونونه، نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دي کابل دی زوی نه راوړل دی خانه بمبار وی وړه خانه بارزان رتللو په 2-3000 روپے نو دوی د خپل ګټه د پاره 2-300 د موټرو نه 400 خلی نو دوی به چې دا کرایګان شپږ زره و زره سو چنده جیګی کړی د نوبت معاملې نو دا چې د اکثر اندغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراض دي نو دغه باید ختم شي نو دغه کې ډیر فساد دی او ډیر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان
عبدالسلام يم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم ما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ژغ واوري د ټولو مسلمانانو ژغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي که غوړي که بوري که پلمیټې هر شی دغسې حساب کړه ګرانۍ ور په ور مخ په لوړې ځي باید دا خپله روژې کې را کنټرول کړي باید د دوکانداران ته نرخنامه کشر دي باید ټول شیان ارزانه کړي په دې مبارکې روژې کې دا د دو خلکو پای څه باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا را کنټرول کړي دوکانداران ته نرخنامه کشر دي چې د شیان سره ارزانه کړي دا اوس موږ خپل پر یو ګله ډوډۍ باندې بس نه لرو دوکانداران ان شاء الله د اسمان ته ورسېدل ګرانی ورکړي دا د دو خلکو پای څه
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب در رحمان د زاب الوت خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقه زه د مو لارې ډېری خرابې دي ورور جانه د امارت چارواکو سمیدا غوښتنه ده چې مو لارې جوړی کی تقریبا چې باران وسی مو د تنګای بولی یو شیدا ده چې په دې بخنه ستلای مریض کوي بیا لدی چې تقریبا د غټوړو غزنی تل مو چې بل ولایت هغه چې تیړو کلات مرکز مو رسیدګینه لرو ورور د ما پیاندې تر لوړو چارواکو ورسول سي
ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم زه دروګان له د چرچنو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم چې د بیسیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونی نوی ته خدره وی یی د چرچنو ولسوالۍ څخه د خپل نور خدیم ټولې کې ورور د داس په سوو خلک دی روجې پات سوي دي چې هیڅ معلومات نه کیږي وای نه نه درو ساري درو ما په خبرو مو یو ورځ بلې ورځ ته کی السلام علیکم
محمد لغمانه يم دا او د لغمانه لشمول سوالي وڅیدون کيم او د پوخانې منتی ځواکونو سرباز يم او دا کم چې دوه کې دا د انسان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا یو باطل پروتو دا د باطل دا ان شاء الله چې دا د باد روجین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي جون راځي او ټول زمونږه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي او دا پارشد چارواکو نه دا غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15000 زندانیان چې خوشی کړ او زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا د فیب افغانان خپل تصمیم نشي چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خويندو لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دغه روان پسرلای کار به ان شاء الله د افغانانو لپاره ټول کار کی او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات موږ د پاکستانی پوځ څخه دا هیل لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي زما دا پیغام د ازادۍ رادیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو خوږ اوریدونکو ته زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین پرانو څخه دا پیغام ورته پریږدم د چې د روژې مبارک میاشت ل ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو دکاندارانو هټیوالو څخه مو دا هیله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ د دې روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیر مبارک میاشت او زموږ تاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي د نس کولای چې خوراکي توکي واخلي نو که چیرې تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړي په خپل بای کې خپل بای لږ څه کنټرول کړئ او دی به اندغه شان په لږ څه ارزانه واخی او مدارنګ د حکومت څخه مداخله د چې تاسو د خپل اغه شان سي هوا تر ورديږي د غوپه ګمرک د غوپه مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړي تر څو تجارت للی د غشان پر غریبو هوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي او اندارنګ د ټولو هغو مړو شتمنو تجارت څخه مداخله د چې هغه پاترابو کې وسیږي د خپل نږدې ګاونډیانو مسایو سره کومک وکړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد زابل و ارغنداب ولسوالی سیتخیل د کلی څخه زرپلاین کیم نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو چې باید موږ ته عمارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو د هغې پلتو روانې بې ځایه ځي. نو هیله ده چې تاسې زموږ دا پیغام ورسوئ د عمارتو مشرانو ته او د عمارتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام. غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه پیغام په لیکل تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالۍ کې یو رقم ساري مرض لګېدلی دی. خدای دې وکړي ستاسو تر مسلینو پورې ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالۍ د حد او سلیمان کلا په کلي کې چې یو ساري مرض ده د دوو میاشتو د درېو میاشتو راهیسې لا روان ده، پرمختګ یې پسې کړی ده. تر اوسه پورې مسلینو داسې خاص غږ د چا نه درلودلی. ډېرې خلک ضعیفه کړي دي. مقصد داسې مرض ده چې طبعي سردرد یې سال ورسره لري، درې نفره مرګو بلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلې. باید تاسو دغه غږ تر مسلینو پورې ورسوي.
وردګ ولایت اوسېدونکی نو سږ کال دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره داسې خاصه آمادګي نشته او نه چا آمادګي ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته، نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه، خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې، ورته چکر ته به تلله، هر ځای به تلله. نو سږ کال یې خو چا داسې خاصه آمادګي نه ده نیولې، ټول په کور دي. رخصتي م نشته د نوروز اوله ورځ، نورو کلونو کې به رخصتي وه خو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساس سپاړی کیما. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو. یو افغان بیسیم خدار غل د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانې نه سره سواله، سړک مو خراب دی. د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه دا یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلی دی، دی ولاس دی په شماته ده. نو د اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ز نبی الله زابلی ل زابل ولایت ارغنداب ولسوالین خبرې کوم. د افغانستان ل حکیم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده که چیرې ته غواړی سی ل نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیری، نو لطفاً مهرباني وکړی. زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځی، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړی. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ، د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
اوریدونکو، دا اوس ستاسې پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو. په دې هیله چې هغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې هغو ته رسیدګي وشي او هغه کومې سپارښتنې مو چې وکړې هغوی باندې عمل وشي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په افغانستان کې د اوري میاشتې په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال زنګ وکړنګول شو، خو بیا هم میلیونونه نجونې لشپګم ټولګي پورته خونځي او د غراس په هنتونونو څخه به برخې دي. ولې په دریم پرله پسې کال هم د نجونو لپاره خونځي پران نه سل شول؟ ستونزه چیرته ده؟ په همدې او اړوند نورو مسلو می د پوهنې وزارت د پخوانی مرستیال محمد ابراهیم شینواری نظر پوښتلی.
اگر کوم د دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګری علماي کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغه سي دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف نه ده، دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی. او هغه څه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. ځینې نورې خبرې ممکن وي خو موږ ټولو پټو رازونو نه هنوی خبر. په هر صورت دا هم د افغانستان لپاره په ضرر ده، هم د نجونو حق دی، بشري حق دی، لکه اوبه، هوا، تعلیم، صحت، او بل د دوی د شهرت او د حیثیت لپاره یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټولو جدي غوښتنه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
او شنوار صاحب، دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي او کله چې خونځي د نجونو بند کړل او وروسته بیا پانتونونه بند کړل، نو تر امر ثانی پورې د بندېدو خبره وکړه. اما تاسو اوس وایئ چې نه، د ایدیولوژي مشکل ده، د طالبانو یو شمېر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله ده د مشرتابه، هغوی ایدیولوژیکي ستونزې لري د نجونو له خونځیو سره. څه کول پکار دي تر څو د طالبانو د دغه ډلې دغه ایدیولوژي بدله سي؟ ځکه د اوږد مهال لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي، فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي.
نو د حل لارې خو ډېرې دي. اول خو باید دیني علما په دې فشار راوړي، ورته ووایي چې دا دین د 2000 میلیونو خلکو دین دی، دا د یو څو 15 نفرو ملایانو نه دی. او د افغانستان د اوسني نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د دې خلاف یو. او دویم مسله، د افغانستان خلک هم باید خپله غوښتنه وکړي، دوامداره مشران، علما، ملکان، سپینګیري، روشنفکران ورشي، خبر ورته وکړي. نړیوالو ټولنه خپل رول لري، باید معقول فشار ته دوام ورکړي. او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی، ځکه د افغانستان خلک محروم دي، زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي. نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کی، او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي، نو فکر کوم دا د حل لارې دي.
بله، او شنوار صاحب، کله زره تخنیکی اړختی راسو دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینه وي، دغه راس په پانتونونو کې هم دغه شرایط په خوا. تاسو په پوهنې وزارت کې کار کړی وو، پوهنې وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو؟ او که اوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کړي، دا چاره به څومره ورته اسانه وي؟
لومړی خو په تیرو نظامونو کې، د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې، د شپږم سم نو وروسته د جنکو او لکم ټولګي بیلو، جنکو یای مکتبونه جلا او په ځینو سیمو کې جلا مکتبونه ممکن نه، نو به یو شف د جنکو یو شف د لکانو، په زیاتره ځینو کې مکتبونه جلا. او تر اوسه اوسه خزینه معلمانی د جنکو مکتبونه تور کړی شوی، په ولایتونو کې چې خزینه معلمانی نو د جنګ او د وجه د وروسته پاتې والد وجه د چالو خلاصتون زلامه، هلته به ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار یو د کلي د خلکو په مشوره جنکو ښوونځي توضیح شوي وو چې هماغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان یو، یعنې پردي خلک نه وو. نو خلک خوشحاله وو. یوازینۍ ستونزه وه چې په ولس ولایتونو کې د امنیت ستونزه وه، هغه امنیت ستونزه هم حل شوي. نو په دې حساب دوی خو زمونږ ملت باید دوی ډېر ټینګ را ونیسي چې هغه د ناامنۍ ستونزه هم حل شوې ده، هغه د امنیت شرایط هم برابر شوي. نور خو نیز بهانه ده. پاتې شو د خزینه معلمانو خبره که دوی کوي، خو همدای وخت دی جنکۍ دې وروزي. په پکتیکا کې، په روزګان کې، کونړ کې، بادغیس کې چې جنګونه ځپلي ولایتونه دي، دوی بیا هلته د جنکو لپاره ځانګړي دارو معلمینونه جوړ کړي. بل لار هم ده چې د لسمې اولسم دولسم سم جنکو ته دي دا درې میاشتې رخصتۍ کې عاجل کورسونه ونیسي، بېرته دې اووه متم کې درس شروع کړي. نو که څوک مشکل حالي هغه به حلیږي، او که څوک مشکل ته بهانې جوړوي، فکر کوم دا درې کاله بهانې دي. ممکن ډېر نور علتونه مي باید دوی په ضرورتوب او جرأت ملت سره شریک کړي.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد ابراهیم شینواری و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. او اوس هم راځو د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلام علیکم زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم د ازادي رادیو وټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلی دی که څوک د پر برابر باندې حال اول د زموږ سره د حال شریکي په د عالم بر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تاسو ته کوم درس څنګه په خیر همزه لغمان نه لغمان څخه موږ یو تر زه چې نصر نومي چې تقریبا د مې څه کې نظر کا شو دا چې په سلو وای څو کالې تر وکنه په تاند پاره سوال مت نه مت دې په داس مې راځنګ وای چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 5 2 2 2 او بل شمیره ده 0 5 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورکشوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي راډیو کې، د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 دېرشو 10 دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانقدی سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصابو مغزو کې هم جوړ دی. خو هسې د کور نه خفه شوی تللی دی، 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټسپ شماره ده، البته زما د واټسپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 5 4 5 3 یعنی 0 5 1 4 1 5 0 3. بل اتصالات شماره ده هم درته وایم چې ساده شماره ده 0 5 8 1 9 9. یعنی 0 8 1 1 2 2 6 6 9. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول برات روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا 1.5 کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشان دي. کچېرې حکمت الله جان یا د نور ملګري یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې، نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0 5 2 2 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 5 2 2 1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي، زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روز چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمیرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه لري 0-3-8-2-2 بل شمیره وایم 0-2-4-8-1-3 وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې ښاغلی طاهر روشان صاحب تاسو ته هم دارنګ ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راته روغ خوش خوشاله یست. جمله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم شوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-1-9. او دویم افغان بیسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-1.
د ازادي ملما د ازادي ملما پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان ملما دی، هم شاعر دی هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب د ازادي میلمه پروګرام ته هر کله راسي، په پیل کې درته وایس چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کېږي چې په هند کې اوسېږي؟
مننه لومړی د ازادي رادیو منو اوریدونکو لیدونکو ته او د ازادي رادیو ټول درنو کارکونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا 15 کال میں ورستی شول چیز دلتا یم، یعنی افغانستان ته نیم لار لغینه مخ کې مت تک راتک درلودو. خو افغانستان میں پزړ کېدا، افغانستان میں پر رګ رګ کېدا، په وینا کې مېدا، په وجود کې مېدا. افغانستان پرته خوشوند ناممکن ده، بس د افغانستان په یاد باندې ژوند دی کرختیا وایم او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وی. زه کار چې ته ما افغانستان باندې ما سره وی، زه به افغانستان سره یم.
بل انجان صاحب، ولی افغانستان یا دی جستاسو مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یا دی جی
ګورې ډیر غلری مثال نه لري. وطن په اصل کې که ورته ګور وطن هم مور ده، وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند ته پیدا شوی او لوی شوی او خاپوړې مو کړی دي، درس تعلیم ویلې ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي او دا په هر انسان باندې صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دینی لحاظ یو څېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه یا پارچا باندې فرض. په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات و وطن چې دا مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په موږ باندې فرض ده او د مور مینه خو بے مثال مینه ده. نو خامخا به موږ یادیږي، د ټولو به یادیږي څوک چې وطن نه لري. وطن څوک یې ولې شي.
بلم دغه مين استاسو په شیرونو کې هم زیات وخت انجاز صاحب منعکس کیږي. څومره شیرونو مو د وطن په اړه په دې ورستیو کې لیکلي دي یا دغه جلاوالي څومره تاثیر کړی دی استاسو پر شیرونو؟
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیرم نشم ویلې ځکه چې مم تو زله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آگاهی نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهی نه لرم، خو زه لیکل کوم لیکم. دما په شیرونه کې د وطن مینه همیشه وا ویبو، او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولې ده د وطن په مینه خوځېدلې ده، او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما څه ودرېږي او قلم ودرېږي د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شیرونه سره وایي؟
البته په ډیر افسوس، ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبه شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه دو نویم کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم، او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي، او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده، په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته یې جوړه کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دي، په آنلاین باندې هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ. یعنی که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل اسانه شوي دي، ډېرې ټولنې شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایلي د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوي دي، په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دی خواه خواه کې دي او مشاعری کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده، په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي. نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویه وي، دلته به ونه شي، خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپل تنده پرې ماتوم.
بل انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړي نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده، هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده. مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي، یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چېرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به شپږ بجې، چا اووه بجې، چا اته بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا یوولس دولس بجې دوکانونه خلاصېږي، او شپې تر لس یوولس دولس بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمیر هلته هم زیات شوی دی، دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثر یې په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي، او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي، شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کېږي، ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې، او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کېږي، ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې ستا، خلک درځي د تداوی لپاره؟
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بند دي، تګ راتګ نشته ده، بهي تګ نه راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمیره داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نور هیوادونو کیسونه لري، هغه په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونه ته بندو ده، دا زمينه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمينه هیڅ هیواد هم نه تر اوسه پورې مساعده کړي چې هغه قبول کړي، هغه خپل هیوادونه ته وغواړي یا ریسټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري، کیسونه یې په جریان کې دي او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته سره دا کړی دی چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړی دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید
بلې د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګ سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغه سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې دو نویم کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکار و دغه کاناډا هیواد ته هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړي وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنې دو نویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پای حال هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبختي چې ده بېسوادي ده. د با په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. 100% هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې راسره کړی ده، موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړي په ژوندي دا شوي دي. یعنې دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، هو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي، یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا وو چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا مو دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شو، لکه هغه چې د دیوال نرنجن داس د مالی وزیر ټاکل شوی وو، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، دته د مالی وزیر په صفت مقرر شو او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو، په ډېر ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل هغه هم هندوان او سیکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي؟ نو سا پورے ہم مونگا پا افغان ٹولنا کی نئی پیشندل شوی چھے مونگا افغانانیو نئی مندل شوی چھے مونگا افغانانیو مونگ تا دے ہندوستانی پا صفت لیدل کی گی ہندو یو عقیدہ دا مذہب دا دین دا او ہندی ملیت دا لیکن بد بختانا چھے ہندو او سکھ چھے دا دوارا بیل بیل ملیتونا او بیل بیل مذہبونا دی دینونا دی دوی دوارا تا دے ہندی والاسلا فکر کی گی حتی چھے مونگ تا تذکری را کول کی دلی پا غیقیم بد بختانا چلے کل شوائے دا اہل ہنود یعنی اہل ہندوستان مطلب دا شاہ دا زکا چھے تاجک تا تاجک لکل شوائے دا پختون تا پختون ازبک تا ازبک ما تا سکھ سردار سردار ندا لکل شوائے سکھ ندا لکل شوائے ما تا لکل شوائے دا اہل ہنود البتہ جزا اہل ہنود یمنا ز اہل افغانستان یمنا خوبات بختانا چھے دی مونگل وڑپورو چارواکو دا فکر در لدو چھے دوی دی مونگ ندی مونگ اخپل نگڑلو نو پدے لحاظ مونگ تیس پاملر نہ بخ کے ہم نہ وشوے روستو کے ہم نہ دشوے تو روسا ہم نہ کیجی نہ مکم لوڑ مقام در لدلو وزارتونا ریاستونا پدر ٹول نظاموں کے چھے دیر لوڑ پوڑی چاروا آغے من ندر لدل پا لوڑ ساویہ تحصیلات من ندر لدل تر انجینر تر ڈاکٹر را پور خمد در لدل مگر مونگ تا ہیچ ہم پا دولت کے یا پا سیاسی چار کے برخ ندر را کڑے بدبختانا
بل انجن سے دا پاکستان لائیجاد روس تا ولی افغان ہندوانو او سیکانو له هغو هندوان او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي دا غوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې علت څه وو پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات وو که دوی نسوای کولای چې خپل منځو کې اړیکې وساتي
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي مونږ افغانان یو مونږ د افغانستان سره اړیکې لرو د افغانستان خلکو سره د افغانستان دولت سره د افغانستان حکومت یا ملت سره ټول سره اړیکې لرو او د پاکستان سره مونږ اړیکې درلودې دا نه چې مونږ اړیکې نه لرو مونږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو هغه که پاکستان کې وي نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره مسلمانانو سره ټولو سره مونږ اړیکې پاللې دي او پاللې تر اوسه پورې مونږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې مونږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکه ونه لرو نه موږ د چا سره اړیکه لرلې او لرو خو سیاسي اړیکه مو نه دي درلودلې او سره موږ صرف اجتماعي اړیکه درلودلې دي دینی اړیکه مو درلودلې دي مذهبي اړیکه مو درلودلې دي او د سیاست موضوع بیل د وطنونو بیل دي موږ افغانان یو خو پاکستانیان دي نو د پاکستان په قانون باندې چالي کې پیروي وکړو موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چالي کې پیروي وکړو
انجن صاحب ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوې دی
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثر انجن صاحب د دوی د عبادت ځایونو د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دوی د عبادت ځایونو څارنه وکړي
بالکل هم دسه ده خو ډېر عبادت ځایونو کې ګردوارو کې مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه راته کینولې دي د سکیورټي په صفت چاته د هغه څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي روغې وساتي او ډېر داسې دي چې کلپونه راچول شوي دي نو
یعنی اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه
فلحال خو پروازونه نشته که چېرته پروازونه وي ولې نشو کولی هغه د موږ وطن ده د موږ هېواد ده هغه د موږ خپل خلک دي هر کله چې وي موږ به تګ راتګ ورسره کوو ولې نه
بل انجن سب خو زیات کسان لا هم اندیشنه لري غو ورستوی حمله ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی ځکه چې په افغانستان کې وسم کله نه کله ځینی بریدونه ځینی چاودنی کیږي
او دا کې ده چې دا سل فیصد ده خصوصا په لګکایو باندې دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه سي حمله شوې دي نو زه فکر کوم چې دا به پلانیز خبر وي چې لګکې په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي البته د افغانستان په تاوان به وي ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي نو دا وطنه په رنګارنګ ملیتونو ښکلی ښکارېدل رنګارنګ کلچر پکې موجود ده رنګارنګ ژبې پکې موجود دي رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده نو کله چې دا یا کرنګی شي هغه خوند به نوی پکې چې هغه خوند په وی واد کې شتون ولري. په دموګ په پلرنی وطن افغانستان کې هغه خوند چې وو هغه خوند به بیا نوی.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پایل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخ ته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګورې، افغانستان کې د هندوانو سیکانو ته د ژوند کولو زمينه اول خدا ده چې موږ د موږ منطقې چې پکې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان اول شور بازار او بیا وروسته کارته پروان شلو، بیا په سیټای منی قلعه فتح الله ته خلک لاړل، او یو نیم پکې هغه کې کارته چار او کارته سی کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سی وو چې هغه وخت کې کرکه دومره نه وه، نو دغه شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څېر چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړی شي. اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته، هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي، خو ناممکنه خبره ده. لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړه شوله چې البته ټولو ته ورکوله، موږ ته د هندوانو سیکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو، هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شوی و. او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسېدل هم تقریبا هیڅ زمینه نه ورته، نه ترانسپورټ وو چې هلته تګ راتګ یې کولی او نه کومه آبادي پکې وه. داسې وړنګ د غرو لمنه راکړله، نو هغه سې ځای که موږ ته راکړه شي نو هلته خو موږ هغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ څوک لاړ هم نه دي لیدلی هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول، ولې چې هلته خلک د هر چا وي چې دا ځمکه دما ده. نو موږ کله کولای شول چې په تش لاس باندې هغه سوه چې نه دا ځمکه ماته دولت را کړې ده او دما ده، دا ناممکنه ده. که دولت چېرته موږ داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې، ولې موږ کاروباري خلک یو، موږ هلته چې لاړ شو اتبن دوکانداري کوو، موږ خامخا تجارت کوو، مخیام هم دا کار موږ کړی ده د دې سره. او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل، نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو. ور چې اکثریت خو نه یو، موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وو، نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي، هلته مو عبادتګاه هم پکې وي، ګوردواره هم پکې جوړ شي، که سکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي، که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي، نو هغه امکانات موږ ته برابر شي. او د دې ترڅنګ د تحصیل امکانات، د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي، خصوصا وو چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته نه جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي، نو د خوب ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بے تعلیمه پاتې شي. نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو، ولې چې تعلیم اول شرط ده. بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي. دا زمینه موږ ته برابر شي، خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي. او که دا زمینه برابره نه شوله، نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي.
انجن صاحب، وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خپروي، دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل، دوی سره چې تاسو کښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي؟
دا ډیر مغلق سوال تاسو وکړل. د دې لپاره هیڅ په ځان راټولوم چې ما سره د افغانستان خبرې وکړي، د افغانستان موضوعات سره تیرم، د افغانستان نقشه ورته کېږم، دغه د افغانستان نقشه ده. پرون یو چای او دغه میوه دانی ورته وایي په اسلام را لګلې وه، کور ودان فکر کوم فیسبوک کې وکه، واټساپ کې را لګلې وه، میسنجر کې وشه. دا خپل لمسی ته خدا لم دغه د افغانستان نقشه ده، تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید دغه شی وي چې زه افغان یم، د افغانستان یم. دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي. په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت، په ځان چې ما سره کله هم راځي، نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو، څوک یو. او زه به یو مثال درکړم خپل، چې تقریبا 40 کاله مخکې، دغه 15 کاله مخکې ما سره یو واده شوی وه. یو واده ته زه غوښتل شوی وم، نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و، پیدا شوی هم جرمني کې و، او هلته نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې، اصل افغان ده، د قندار ده. نو زه چې کله واده ته تلم، ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم. دې سوچ کې وم، خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم، هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلی ده البته. نو هغې وویل چې خپلو دوستانو نه زه څه خبره چې څه ورته وړې. خو چې کور ته ورغلو، دریم منزل کې د ده کور و، چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و، نو چې د کور ته ورننه وته د دروازې کوټې کې ناس د پچوکې باندې او د مهرون کلر یعنی د جګری رنگ وایم د هغه اخیسته د افغاني سوټ په غړه د افغاني کالی او په خورې سپلې په خو کې د پولاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته نه نکریز ور باندې لګوي نو ما خپل مېرمنې دا یو څوک سره نور دوستان مې ولاړو ما مو مخ وړلو ما چې د خو موږ د موږ د مهاجرت دغه تقریبا پنځلس کال کېږي لس کال کېږي چې موږ مهاجر شوي یو خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي د موږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي لکن وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسل خو موږ افغانیت نه شو هیرولی همدا اوس هم چې د موږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي هغه که د ژوندی موسیقی وي او که هغه چېرته سی ڈی یا ویڈیو چلے گی نو افغانی موسیقی وہ سب پکے دا اتن وہ سب پکے دا دموگا خوراکونه تقریبا ټول افغانی دي موږ د غمبرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالیږي موږ یې نه استعمالو دی یو لس فیصده شاید وخورو لس فیصده شل فیصده نور اتیا فیصده اگنور دي دا موږ نه خورو د افغانی خوراک بیل ده د هندوستانیانو خوراک بیل ده موږ چې ودونه کوو هم هغه افغانی کلچر باندې موږ نه سلا ژوندای ده په دې باندې زه افتخار کوم
ډیر مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبرې وکړې خاطرې مو سره شریک کړې پر ستونزو مو بحث وکړه او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه له تاسو هم چې ماته موقع راکړل د ما غږ مو نورو ته ورسولو او د نورو ټولو اوریدونکو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم مننه چې وخت نه وخت د ما غږ اوري او ما سره مینه کوي زه د مینې پر وړم خوشاله او سرلوړی اوسئ
کور ودان انجان صاحب ژوندای و سیمانه نه
رانا مخوان د سرو سرو پیسوان اوس می ډیر غریب داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نا چاری داشن خاله اس میں سخت نا چاری داشن خالے رانا مغوڑ دسرو زرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڈولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے رانا مغواڑا سوان سماٹی راغی بی داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سختا ناچاری داشن خالے اس میں سختا ناچاری داشن خالے